پروګرامونه د امنیت او سالم چاپیریال بحث او د سپورت نړۍ اونیس پروګرام خبرو خدا شی با څلور بجې او دیرش دقیقې دی. نوریاس نوری د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د قطر په پلازمینه دوحه کې نن د دوهمې ورځې لپاره په لسګونو افغان سیاستوالو طالبانو له استازو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو پر لارو چارو خبرې کوي. ټاکل شوی نن د دغو بین الافغاني خبرو په پای کې یوه ګډه اعلامیه هم خپره شي. ټاکل شوی سبا بیرته د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د دغو خبرو په خاطر دوه ورځې ځنډول شوې وې پیل شي. د کونړ چارواکي په څوکۍ ولسوالۍ کې په ځانګړو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د سفر دوه قطعې دغه عملیات د څوکۍ ولسوالۍ په چمبل دره کې کړي او د داعش څو مرکزونه یې هم له منځه وړي دي. د بدخشان د نجونو په یو ښوونځي کې د مسموم شوو نجونو شمیر له سلو اوښتی دی. د بدخشان د ښوونې ریاست هم پیښه تایید کړې. د عامې روغتیا رئیس بیا ازادي راډیو ته وویل چې د معایناتو نتیجه ښیي چې دوی نه دي مسموم شوي او جسمي کمزوري هم نه لري، بلکې ښایي علت یې روحي تشویش وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم پوله به له راتلونکې میاشتې د 24 ساعتونو لپاره پرانستې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل دغه راز وویل چې د دې لپاره چې دغه پوله د 24 ساعتونو په مخه پرانستې وي، د تنظیم او امکاناتو په برابرولو پر چارو یې کار روان دی. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی وایي د برېټانیا لخوا تېره اونۍ د تیلو د یوې کښتۍ نیول کېدل ګواښونکی او یو غلط اقدام و. د ایران په جنوب لویدیځ کې نن یوې زلزلې څو ودانۍ ورانې کړې. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د دغه زلزلې چې قدرت د ریختر په مقیاس 15.0 ثبت شوی، نن د خوزستان ولایت د مسجد سلیمان ښار ته نږدې سیمې لړزولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ټلیفون ترکیې ته د روسیې د هوایي مدافع S-400 د سیستم د ورکولو پر مسلې خبرې وکړې. کرملین ویلي دغه معامله د عملي کېدو په حال کې ده او دواړو مشرانو وړمه ورځ پرې خبرې وکړې.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمن اورېدونکو، راسره اوسې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ایران دفاع وزیر ویلي چې د برتانیا لخوا په جبل طارق کې د یو ایرانی ټانکر نیول یو ګواښونکی او ناسم اقدام دی. امیر حاتمی دا خبرې نن د ایران د دولتي ټلویزیون له لارې په یو وینا کې وکړې. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړې ده او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی نن د جولای 8 په یوه وینا کې چې په ژوندۍ بڼه د یو دولتي ټلویزیون له لارې خبرېده، د برېټانیا د اقدام ناسم بللې او هغه یو ګواښ بللې، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. په جبل طارق کې د برېټانیا لخوا د ایران د لوی تلوړونکې بیړۍ نیول کېدو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې کړې دي. ویل کېږي دغه کښتۍ چې د جولای پر 4 د برېټانیا د سمندري ځواکونو لخوا نیول سوې، د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر خلاف سوریې ته تیل لېږدول. په راپورونو کې دا یو داسې اقدام بلل سوی چې د تهران غوسه یې راپارولې او وایي کېدای سي له لویدیځ سره د ایران شخړې لا نورې هم ډېرې کړي. د ایران دفاع وزیر دغه راز د ایران د پوځ لخوا د یوې امریکایي کشفي الوتکه ویشتلو ته هم په اشاره ویلي چې دا یو داسې پیغام ورکوي چې ایران د خپلو پولو دفاع کوي. همداراز د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر د دې هیواد د پوځ د یو لوړ پوړي جنرال عبدالرحیم موسوي له قوله ویلي چې تهران له هیڅ یو هیواد سره د جګړې په لټه کې نه دی، خو وروسته له هغه چې د جون پر 6 د امریکا یوه بې پیلوټه کشفي الوتکه د ایران د پوځ لخوا وویشتل سوه، د تهران او واشنګټن ترمنځ شخړې لا ډېرې سوې. ایرانی چارواکي وایي دا کشفي الوتکه د ایران حریم ته ننوتلې وه، خو واشنگتن ادعا کوي چې هغه د نړیوال اوبو پر سر ګرځېده. واشنگتن دغه راز د برېټانیا ځواکونو لخوا د ایران د تلوړونکې کښتۍ نیول هم ستایلې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د دې کښتۍ تر نیول کېدو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د ګریس یو په نوم ایراني کښتۍ نیول کېدل یو غوره خبر دی. دغه کښتۍ د جبل الطارق د جنوب په 4 کیلومتره کې نیول سوې چې برتانیې د خپل قلمرو اوبه ګڼي. په عین حال کې هسپانیا هم چې د دې قلمرو پر مالکیت دعوه لري ویلي چې دا د هسپانیې د قلمرو اوبه دي. د جبل الطارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو په یو بیان کې ویلي چې موږ دلایل لرو چې ووایو د ګریسیو په نوم دغه کښتۍ د سوریه د بانیاس د تیلو تصفیه ځای ته اومه تیل لېږدول.
ویوا لا لیبرتاد! بوسر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
I am always going to put America first.
Referendum شورست
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډيو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي راډيو اونیز پروګرام چې مخکې هم یادونه وشوه د امنیت او سالم چاپیریال پروګرام وړاندې کیږي او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیز پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور په کندوز ولایت کې د ناامنیو او د جنایي جرمونو د کچې لوړوالي د دې ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي اندېښمن کړي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې سیمه ییز چارواکي د خپل امنیت د ټینګولو په چاره کې په بې پروایۍ تورنوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندوز ولایتي شورا او خلک په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د جنایي جرمونو زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګندوي او زیاتوي چې په دې اړه یې د دې ولایت سیمیزو چارواکو ته شکایتونه کړي دي، خو تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د ناامنیو، ترور، قطرونو او د اختطاف کچه لوړه شوې ده او دې مسلې موږ یې اندېښمن کړي وو، او که په وخت سره د دې ولایت وضعیت ته رسېدنه ونه شي نو بدې پایلې به ولري. دوی زیاتوي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې کفایتۍ له کبله هر ورځ په دغه ولایت کې د ناامنیو او د جنایي جرمونو کچه لوړیږي او له کبله یې خلک د خوندیتوب احساس نه کوي. د کندوز د ولایتي شورا غړي غلام ربانی په دې اړه وویل موږ تل په دې اړه له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې دي، خو تر اوسه پورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. موږ نه پوهیږو چې د دې درد درمل چیرته پیدا کیږي او که پیدا کیږي چې موږ خپله ورپسې ورشو. د دوی د خبرو پر بنسټ چې د کندوز ښار په هرې میاشت کې د دې ولایت د اوسیدونکو د وژلو او د ټپي کېدلو شاهد وي، او برسېره پر دې د استوګن کورونو او د دوکانونو د غلاو شاهد وي، او دغه پېښې د دې لامل شوي تر څو یو شمېر کورنۍ له دې ښار څخه کډه وکړي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي محمودالله په دې اړه یې وویل
نسبت به سالهای گذشته امسال در این ولایت بیشتر ناامنی صورت گرفته. هر روز ده هر جای هر کس کشته.
د نورو کلونو په توپیر سږ کال په دې ولایت کې د ناامنۍ کچه لوړه شوې ده، او هر ورځ هر ځای کې نفر وژل کیږي خو هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. موږ تمه لرو چې حکومت د کندوز روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله په روان کال کې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی راغلی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه نه کوي. د کندوز د امنیت قمندانۍ ویان سمونیار سای سرور حسینی په دې اړه وویل په تېرې یوې میاشتې کې د پولیسو لخوا د دې ولایت په کچه 15 تنه شکمن کسان د بېلابېلو جرمونو په تور نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. دا لومړی ځل نه دی، بلکې له دې وړاندې هم د دې ولایت اوسیدونکو د جنایي جرمونو د کچې زیاتوالي له کبله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې. د خلکو په وینا چې تر اوسه پورې د جنایي جرمونو په کچه کې کموالی نه دی راغلی، او امنیتي وضعیت هم د هرې ورځې په تېرېدو سره مخ په خرابېدو دی. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبر یست.
لالولالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري، یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره، له خپل آهنګ سره، هر څومره چې خواږه ویل کېږي، هماغومره قوي او ښه احساس له رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لالولالو وایي؟
نه، تا غلالو لالو مرتا سی نسم ویلی تسی وقت هم لاغل ایلی میل چی مقصد ویلی سی لالو لالو من پس نکر و تا ندی ویلی.
نه نن په همدې اکل خبرې کوو. په پیل کې د هغې مور خبرې اورو چې وایي د مصروفیت له وجې خپلو ماشومانو ته للو للو نشي ویلی. ورپسې د للو للو په اکله د خلکو او روانشناس خبرې هم درته وړاندې کوو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته للو للو وایي. په للو للو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډې وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیې سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اورېدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وي. د کابل اوسیدونکي وږمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپل ماشومانو ته هغه للو للو هم نشي ویلی.
که یو ویده کې بل بلته راویښ سي، که بلته یو چې ورکې سي مور چې د سي بل ته چیغې وکړي چې اله دي، یعنې جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ادارې وتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه، هغه څه څوک کوڅه کې ده که کور کې ده، نه ته هغه للو للو م ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی ویل چې مقصد ویده سي، للو للو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د مانو د فلکلور یوه ډېره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي، د هغو په اورېدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تور پکی چې دوه ماشومان لري ل خپل تجربه وسخه وایي.
لالو لالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم. کله چې زه ماشوم مې یعنی شیدې ورته ورکم او د هغه د خوب وخت شي، نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لالو لالو ورته وایم، نو دا ما په زوی باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کیږي. او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویښېږي، کله چې ما زوی ویښېږي نو ما چې زه په لالو لالو غږ کوم یو ځل چورتایم، نو د مازوی بیرته په آرامه سره ویده کیږي.
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالو لالو ویلو عادت شي، بیا پرته له لالو لالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي، نو دای خپل ماشومانو ته لالو لالو وایي او ویده کوي.
یما درې مې زمندې او چلو مې لورګانې اولادونه مې ورکی.
کله چې دوی ویده کوي سره خمه ویده کوي،
خو ما راځي چې اچي د تیمور کې لاله سې پیم خو په راځي ما هغه ورته وایي چې پوي الله ساکو چې دا سې په داسې صورت کې ګیر په مغه جدا کړه نو ما سې پریشانی وې ویده کی
چی ورته وایي.
یا الله لو لو ورته وایي کنه ته باندې خو را راځي چې خو ویده کی یو سو وره ما سې پوي ورته چې لا 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 ما سې ویده کی
تاسو کله لا 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 وایي کې مور
نه نو هغه سې مې د مور په بل ځای کې مونږ کله
چې کله خپل بچی ته
اکاډمیسیان
سلیمان لایق وایي چې للو للو نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د ماشومانو د ویده کولو پر وخت ویل کیږي، خو په دومره توپیر چې په هر هیواد کې الفاظ او بڼه فرق کوي. نوموړی وایي که غواړئ چې ماشوم له ژړا څخه غلی کړئ نو للو للو ورته وایي، بیا رمیگی او خوبی وړي
ژالي او دا ژړا کله کله بدین اطفالو کې دل آسان نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز و نه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. د مندو تجربه ده. طفل ولې د لولو متاثر کیږي او آرام کیږي؟ که تاسو اطفال لیدلي دل د ریتمیک او موزیکل کلماتو سره ډېر علاقه لري، حتی ډېر اطفال دي چې کله په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن د یو ریتم د یو نظم په چوکاټ کې په دې لحاظ دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره للو د هغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه تفلانه ابتدایی گوختنو سره چلی طبیعت و کورنی محیط سره دوی دیگه لاره نه یا اما هنگی احساس سهی دیگه تر تاثیر لانده رازی للو او لرنگ نده رنگ پا کلمه خو پیگه رنگ چه حالا که دستی ورانسی چه یعنی تصمیم مونیسی چه زاری با رنگ استرار کول پا جراو تاویی نو ده ده رنگ ده پاره وزنه دوام ده للو ده بشری کتلی طوله تاسی ولار سی له لاتین امریکې نه ونیسي تر اسامبلیا تر دې چې په هر ځای کې دغسې یو شی اطفالو ته یو سندرې موجودې دي چې موږ هغه په للو کې خلاصه کو نو مرتای کید للو
د چې ماشوم ته د لالولالو ویل پر رواني لحاظ څومره اثر لري، ولې ماشوم د لالولالو په ویلو سر روحن آرامیږي، او ماشوم ته په لالولالو کې څه ډول الفاظ باید ویل شي، د مو د پوهنتون د استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس څخه پوښتلی دي. ورته غوږ شئ.
دا یو ډول زمینی او تربیتي تاریخی او اجتماعی اصطلاح در سر نقل سمیده د مور د عاطفه د انتقال لپاره او زمون په فرهنگ کی د پیژندل شوی اصطلاح په خاطر مونږ سکله وغوړو خپل ماشوم لروحی و رواني و فزیکی اړخ آرام کو د دغه اصطلاحاتونو کار اخلوس دي ته ورته زین نور هم شته دي د دې همغه اصطلاحاتونو دته د کورنۍ عمومي فضا د ماشوم لپاره د آرامتیا په انتقال کې معنا کوي او تثبیتوي ځکه خود کوچنیوال مونږ د کوچ د کلمات د آرامش سره معنا لري او مونږ تر خود لکیږي زمون من دو زمون کسانو چې اوس بیرته همدا کلمه د ماشوم لپاره کاروي د همدې کلمې تر روحي لاندې او فضا لاندې آرامش تجربه کړی دی خوب وړی دی
په ځینو سیمو کې مثلا کله چې یو مور خپل ماشوم ویده کوي او هغه لالولالو وای نو ځینې د کلمات پکې وای چې هغه ویرونکي لکه لالولالو پښو مرز لغرو دغه شیان روانان په ماشوم تر ولغیس کوي
دا باید نقصی دا زمان که مخکنه یو امدغه لڑیو که در روزنی پر لڑیو که دا اصطلاحات و دست تصویر نور همسته مثلا زناور موجودات به خودل چی رازی پیریان و تصویر نور کول ویرول یو دول خاص فشار رول روانی ارخه دا پا دی دلیل چه زر دا کلمه تاثیر وکی یا مور غاری چه زر آرامش دو گرسی که ماشومی یا ویدسی پا دی خاطر بنده دا کلماتون استفاده که دا تصویر معمولا غلط تصویر دی مونگ یه وقتی که زمونگ میندو او نسلونو چه روزنه کولا دست فکر که او چه پا دار بانده مونگ باور لرو در دار للار نکولشو یا چوک آرامکو آرامش دو رسو خوب دو رسو یا دا غا شیطنتی ارخ را ضعیف کو نن دا شیمانه نور که نن مونگ باید خاص دول تعلیمی و تربیتی او شخصیتی روان پیجندنن استفاده و کمرست بگارو دا دزدین و مشمانو لپاره که گتور وی چه اگر دیر شوخ و دیر زیاد فعال دی دزدین و دیر و لپاره ضرر لري او بد تمامې ده لسی هغه لحظه چې ورته په ژوند کې جوړیږي هغه ویرون کې لحظه وي د جرأت را کوم ویرتون کې نالایق توب او پزان بی باوري امدې پر راګرځېدل شي هغه تصویرونه پر راګرځېدل شي چې د نړۍ نه مور په همدغه سن کې ورته ورکوي د تصویرونه معمولا ښه تصویرونه نه دي
د لالولالو سره نور سره کوم الفاظ وایي څه وایي چې په هغه باندې روانن ښه تاثیر وکړي
ورته مثبت تصویر د ټولنې مثبت تخیلات قوي تخیلات د ژوند راتلونکي لپاره د امید ورکوونکي تصویرونه باید په کلماتو کې ورته انتقال شي یو مراجعه داده چې مونږ تاریخ ته ورزو خپل تاریخي روزنی سیستم ته ګورو دغه نه راخلو یو کوشش باید د ویڅ د روان پوهانو او د چیرونکو د کار په نتیجه کې باید تربیتي نظام کې جوړ شي ومنځ راشي
کله چې یو ماشوم ته لالولالو ویل کیږي هغه کموري ک د کورنۍ نور غړي د ماشوم او د لویانو ترمنځ څومره عاطفي اړیکې غښتلې کیږي
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له غږ سره د خپل آهنګ سره خپل وخت سره د مور د فزیکی وضعیت سره د کلماتو د ښې ادا سره د انرژي سره امید سره ویل کیږي هر څومره چې خواږه ویل کیږي همومره خوږ قوي او ښه احساس د رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي د په روح او روان باندې ډېر ښه مثبت تاثیر کولی شي بیا هر څوک چې وایي په هر چا کې فرق کوي خو د مور موقف او موقعیت بیخي کاملا بیل دی له دې اړخه د میندو لپاره زه فکر کوم په کار دوی چې د دغه کلماتو په کارولو وخت کې مثلا یو ځانګړی آرامش په چاپیریال کې ایجاد کی تر څو وشي کولای د بهترین کچې پورې د ماشوم پروان باندې مثبت تاثیر وکړي او هغه صادقانه او پاک عاطفي چې مونږ د خپل ماشومان لپاره لرو او ارزوګانې هغه په کې منعکس کوړه او دا ممکن دي چې ماشومان د انتقال نه وروسته د شخصیت جوړېدو مرسته وکړي
کورنۍ کې کارتونی ورته لګي یا یو بل ماشوم ته یو څه لګي چې ماشومان پر اړه لري دا ورته ماستر کې درې سکه دي ام د خپل مور لالولالو
دوړ په خپل ځای لالولالو د کم سن نه پیلېږي او د یوې رابطې نه پیلېږي چې مور سره لري اما هر څومره چې دا روابط زیاتېږي او درکیي ماشوم چې د کورنۍ نور غړو سره هم رابطه لرم او هر څومره لسنی اړخه تجربه په دې نړۍ کې کوي او په نورو پدیدو او د نورو پدیدو په تغییر او پیغام باندې پوهېږي چې دغه رنګونه چې بدلېږي څه پیغام لري زما لپاره دا متوجه کوي ځان ته د دوه سره خپل پیغامونه درلودلی سي خپل تاثیرات د ټول په درلودلی سي زه غوښتنه دا لرم چې مونږ وشو کولی مثلا د یو خاص تن نه مثلا د څلورو پنځو ورهاخوا یا د درېو ورهاخوا مونږ تخیلی داستانونه د ماشومان لپاره ووایو، هغه که په کارتون کې وي هم یو حده پورې خپل تاثیرات لري، که په تلویزیون کې او په رادیو کې وي هم خپل تاثیرات لري. اما که د مور او پلار لخوا نه وویل سي، داسې واړه واړه کتابونه او داستانونه ستاسې وویل سي، یا هغه نکلونه او کیسې چې میندې او پلرونه یې کوي هغه ورته انتقال سي، خصوصا د تخیل برخه چې ډېر قوي وي پکې، دوی لپاره ډېر ګټور، دوی ذهن کوي، دوی ته اجازه ورکوي چې بېلابېل ډول فکرونه وکړي او بېلابېل تجربې وکړي.
ډېر مننه.
شکر. سلام.
قدر من دوستانو، دا ودی دیونه د ماشوم حقونو خبرونه تربیه خی چاري
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشهید د لوبو له میدان په یو بل او نيزه خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. هله دا روغ سي افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس په ګډون د بورډ د دریو نورو غړو دندي ځندولي
او کچیرته کم شي واقع سوی او کم اتهامات دي نو دوی به د خپل دند نه ګوښه کیږي.
دا به هم واوري.
والیبال یو پزره پورې ټولنی ضروبه ده چې په 1995 کال کې په امریکا د هیلوګي
خو په پیل کې لیمه هدي مهم ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې په څلور ورځنی لوبه کې بنگلاديش الف لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه. په دې سیالۍ کې بنگلاديش په خپل لومړي اننګز کې 253 او په دوهم اننګز کې 103 منډې وکړې. افغانستان بیا لومړی اننګز د 4 منډو او دوهم اننګز د 2 وکټو په توپیر وګاټه. د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه افغان توپ اچونکي قیس احمد ته ورکړل شوه چې په دې سیالۍ کې د بنگلاديش لس لوبغاړي سوځولي وو. افغان الف لوبډله اوس مهال د بنگلاديش په سفر بوخته ده. دغلته به د بنگلاديش له الف لوبډلې سره 15 ورځې لوبې هم ترسره کړي. د کرکټ د نړیوال شورا په نوې درجه بندۍ کې راشد خان له دریم نه اتم مقام ته ښکته شوی دی. وړاندې د افغان لوبډلې سلو توپ اچونکی راشد خان د ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې دریم مقام درلود، خو د 2019 کال د نړیوال جام په سیالیو کې تریدا مقام د استرالیا کومینز ونیو. د هند تیز توپ اچونکی بومرا بیا په دې درجه بندۍ کې لومړی مقام خپل کړی، خو بل افغان لوبغاړی مجیب الرحمن بیا په دې درجه بندۍ کې شپږم ځای خپل کړی دی. راشد خان د 2019 میلادي کال نړیوال جام په سیالیو کې څومره چې ترې تمه کېده ښه ونه شو لوبېدلی. ان له انګلند سره په لوبه کې پرې نړیوال ریکارد هم جوړ شو. په دغه لوبه کې د ده په 9 اورونو کې له 113 ډېرې منډې وشوې. په ټوله کې دغه افغان لوبغاړي د نړیوال جام په 9 سیالیو کې 2 مقابل لوبغاړي آوټ کړل او 344 منډې پې وشوې. همداشان د ارامدارانو په نړیواله درجه بندۍ کې بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم له دوهم مقامه دریم ته ښکته شوی دی. په دې درجه بندۍ کې د محمد نبی ځای د انګلند بین سټوک نیولی دی. او امریکا د ښځو د فوټبال نړیوال جام اتلولي وګټله. د دې سیالیو په پایلوبه کې چې تېره شپه د فرانسې په لیون ښار کې ترسره شوه، د امریکا د ښځو د فوټبال لوبډله وتوانېده چې د هالند لوبډلې ته 2-0 په وړاندې ماته ورکړي. دا څلورم ځل دی چې امریکا د ښځو د فوټبال نړیواله اتلولي خپلوي. د دې سیالۍ تر 45 دقیقې پورې که څه هم یوه لوبډله د کوم ګول په وهلو ونه توانېدلې، خو د سیالۍ په 16 دقیقه کې امریکایي لوبډلې پینالټي ترلاسه کړه او لومړی ګول یې ووهه. بلکل د سیالۍ په 19 دقیقه کې د امریکایي لوبغاړي لیوال لوري ووهل شو. د ښځو د فوټبال د 2015 نړیوال جام هم امریکایي لوبډلې ګټلې وو.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ دغه بورډ د سرپرست اجرایي رئیس اسد الله خان، د غوروي کمیټې د مخکینی مشر دولت خان احمدزی او د ملي لوبډلې د مدیر نوید ساحل دندې ځندولې دي. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی که څه هم د دغه پریکړې لامل نه دی په ډاګه کړی، خو ویلي دي چې یاده پریکړه تر یو لړ بحثونو وروسته شوې ده. په دې اړه نور حال خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مشرتابه پلاوی غړو د شنبې په ورځ د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې تصمیم ونیو چې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست د سرپرست اسدالله خان، د غوراوي کمیټې د پخوانی مسؤل دولت خان احمدزی او د کرکټ د ټیم د مدیر نوید سائم دندې وځنډېدي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د 2019 نړیوال جام په سیالیو کې پرله پسې 9 سیالۍ وبایللې. د کرکټ بورډ رئیس عزیز الله فضلی د دغه بورډ له نورو غړو سره د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
د افغانستان د کرکټ بورډ د ممبرانو نه یو ځانګړی کمیټه تشکیل شوې ده. ضیاءالحق امرخیل، کرلاتیف مشل او الهام صاحب دا به په دوو اونۍ کې د ننه د دوی په مورید باندې څېړنې کوي او دا به برته بورډ ممبر ته وړاندې کوي. که چېرته په دغه څېړنو کې کم شی نه وو، دوی به برته خپل مسؤلیتونو ته دوام ورکوي او که چېرته کم شی واقع سوی وو، کم اتهامات چې دي، نو دوی به د خپل دندو نه ګوښه کیږي.
ښاغلی فضلی پر دغو دریو غړو د لګېدلو تورونو او د دوی د دندو د ځنډېدو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو په ظاهر کې د کرکټ په نړیوال جام کې پر دغه ټیم د انتقادونو او اندېښنو وروسته دغه تصمیم نیول شوی دی. ښاغلی فضلی دا هم وویل: د کرکټ بورډ په کلنۍ ناسته کې د کرکټ په 2019 نړیوال جام کې د ګلبدین نائب په کپتانۍ هم بحث وشو او په یوه اونۍ کې به د نائب برخلیک روښانه شي. بلخوا د ولسمشر سلاکار ضیاءالحق امرخیل وویل: دوی د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د افغان ټیم کړنې ارزولې دي. د وویل: د کرکټ په چارو کې د خوالی په خاطر یو لړ تصامیم نیول شوي دي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
درنو دوستانو، له ازادي رادیو نه د لوبول میدان اونیزه خبرونه اوري. آیا د والیبال د سیالۍ د پیدایښت او پرمختګ په اړه مو اوریدلې دي؟ فیروزه عزیزی په دې مطلب کې د والیبال د سیالۍ په اړه بشپړ معلومات درکوي.
والیبال یو په زړه پورې ټولنیز لوبه ده چې په 1995 کال کې په امریکا د هیلوګي په ښار کې یو ورځ چې دوه لوبغاړي د ټینس په لوبه مشغول ول، ویلیام مارګن چې د بدني روزنې یو برجسته او لایق ښوونکی و، دغه ښوونکی هم د دې لوبې د سیالۍ لپاره حاضر و او د لوبي تماشا یې کوله. ویلیام مارګن دا فکر وکړ چې آیا امکان نه لري د ټینس د لوبي ترڅنګ یو بله لوبه هم پیدا شي او د لاسو په واسطه اجرا شي چې د ریکټ یا بلې کومې آلې په واسطه اجرا نه شي، یوازې په لاسو اجرا شي. هغه و چې نوموړی لوبه، یعنی د والیبال لوبه، یې منځته راوړه. لومړنۍ مسابقه د والیبال په 1922 کال کې په امریکا کې ترسره شوه او پس له څو مودې والیبال پر دوو حصو تقسیم شو، چې یوه حصه یې د آسیایي سیستم په نامه او بله حصه یې د اروپایي سیستم په نامه یادېده. په آسیایي سیستم کې لوبه په دغه هیواد کې مروج شوه، لکه چین، هند، جاپان، افغانستان او داسې نورو هیوادونو کې چې د هر ټیم د لوبغاړو تعداد 9 نفره بې د ځای د بدلېدو او د نمرو ختمېدل یې تر 22 پورې دوام درلود او بل سیستم یې د دور، یعنی لیگ سیستم و، چې د هر ټیم تعداد 6 نفره او د نمرو ختمېدل یې تر 15 نمرو پورې دوام درلود، چې دا لوبه د دور په شکل اجرا کوله. دا باید ووایو چې د والیبال لوبه افغانستان ته د 20 پیړۍ په اوایلو کې راغلي او په خارج کې د افغانستان لومړنۍ مسابقه د شوروي اتحاد سره په 1915 کال کې ترسره شوه. د والیبال میدان مستطیل شکل لري چې اوږدوالی 18 متره او عرض 9 متره دی. د والیبال جال په مرکزي خط باندې چې طول یې د 9.5 متره څخه تر 10 متره اوږدوالی لري او لنډوالی، یعنی عرض، 1 متر دی. یعنی د والیبال د جال لوړه او کښته حصه د وی فیتې، یعنی ریښکۍ په ذریعه ګنډل کیږي چې بار یې 15 سانتي متره دی. د والیبال د جال سر 10 سانتي متره مربع وي. د جال په لوړه او کته ریښکۍ کې رسۍ اچول کیږي چې پنډواله، یعنی زخامت، یې 15 ملي وي. که چیرې په لوړه ریښکۍ کې فلزي رسۍ وي، بهتره ده چې په دواړو پایو پورې وتړل شي. پای د میدان څخه د 0.5 متر څخه تر 1 متر لرې نصب کیږي. د والیبال توپ دایروي شکل لري چې محیط یې 15 سانتي متره څخه تر 18 سانتي متره پورې وي.
او فکر کوم چې لدی وروسته به د والیبال د سیالیو په اړه خامخا معلومات لري. زموږ غږ آزادي رادیو نوري. درنو دوستانو، د لوبو له میدانه دا اونیزه خبرونه هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست، روغ جوړ او خوشاله اوسئ.